دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې یو لوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او دغه راز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خبرونه ته خراغلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغونډ شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبیني یاست دغه غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخ مو بخیر، مننه، ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شدینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دې دې اوس هېڅ نه شو ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دوی کې پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوئ چې د افغانستان وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند، د خپلې پوهې د لوړېدو لپاره، د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغېزمنې کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټولو کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو هیوادونو کاریږي د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کیږي. افغانستان کې هم شپږ ولایتونو ته دا انټرنیټ کښته وو. شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایی سکتور او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډېر اوږد بحث، نو په دې کته کولو سره دا یوازې دا نه ده چې انټرنیټ قطع شوی، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پوهنتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو دې ته سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل وو. له کور څخه خوندي او له یو کمپیوټر موبایل څخه دې زده کړې کولې. له دې سره لسګونو زره افغانان سي د دې لپاره تک سره مسلکي متخصص خلک له دندو ګوښه سو، پر ځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو ته راوستل سو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو، پانتونونو، نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې. سله دغه انټرنیټ لا قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه، له آنلاین کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود. په همدې سکتور کې کار کول دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې کله اوس وایم د افغانستان کې د اوس د دغه بندیز سره تر 3 لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي میرمنې مسلکي او متخصص خلک ګولو، پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو سیادیکل د دې وروستی چانسو له همدې څخه هم بې برخه کړو. او ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې وسه داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه کته سو. تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه کته سو. تاسمانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي. که نه څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني، او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري. کنه دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغه وختونه د دې چې نړي طالبان پر رسمیت پیژني فکر کوي چې دا محدودیتونه کوم بیا کوک مون فشارونه شرده باندې دی ځکو خو مونږ ته بیا مونږ ته د نړیوال نړیوال حکومتونه او ملګری ملتونه مونږ ته هغه کوي مونږ ته دا چانس ورکوي چې مونږ پر رسمیت پیژني
خو هغه امین فکر نکوي چې طالبان په دې کار سره ولس خپل ځان نه لری کوي کچېری مثلا دغه سې اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي لدین به برخې کیږي د خو ولس ناراضه کوي دوی په دې نه پوهیږي
ولس خو غدي هغه سره نه دی ولس طالبان نه غوړي خو غوی نه داریږي هغه نه ایر لري چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه نو دا غوی کار او ژوند کوي ختمیږي نو ولس هغه نه داریږي هغه ته هیڅ احترام نه لري دی هغه نه ایسا هغه ته نزدیکی نه لري خو داریږي مجبوریت ده مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي او کدا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې بخپل کچته او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي
اغلی امین مننه خغلی سحر تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه د ټکنالوژۍ د بانکي سکتور د بانکوالۍ د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایل ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته
اصلي بس دا سي دي پر دې نه پوي هیڅ دي څه کوي متاسفانه دي رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده اصلا په دې نسي ادا ارزولې د څوک نه منمي هي سي دا مو څه کار کوو یا څه څه تر سره کوو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یو څه د ټول ځوان پیسہ پلچ کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مسند کوي دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخون پلچ کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به تمه تر ازینه به کوم څه سنځم
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته ده کلګ غټیت کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل څخه ټول افغانستان کې کښسوي وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو ګورې الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټولو قطه کول د یوازې باور کې یوازې عدد ځوان اکثر موضوعونه د مخمای شروع کسب شاخه دین نن یوازې 300,000 خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي به باید اوس په کار کوي انلاین دی افغانستان څخه کار کول نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی نه پیوستم پیړی کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لزده کړو لکار لخوراک لڅکاک لهرڅخه بند کیا او ځنه پیغام سه دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ماته تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګرزه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دغه دی بشری حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وی حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوریت نظام کې د بشری حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوی خواته کو خپل افغانان حقونه لري کله چې په مغه د بشری حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني ارخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیز کې درلوده ژوند کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپل سرمایې افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي انده معنا د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی غومره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځکه سره مانه مې ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه او دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي ستري ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو اماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي چې متاسفه یو رواني لحاظ د بدترین حالت ته اند یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن زیات کړی دی د افغانستان کې د ټول هغه اوات مليون نه مليون خلکو سي متخصصين مسلکي خلکو دي هغه له افغانستان څخه تېښته مجبور کړته د لرا تک سره وګور په مليون افغانان وو تښتیدو مسلکي متخصص خلک په گاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براين ويستر سو یعنی د ریس کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمن زولاړ هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده یو متخصص ډاکټر یو انجنیر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې ځوان د ضرورت هغه سن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوان او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي نو په همدې خطر باندې یوازې د اړخ نه ده یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولې وي ګریټ ډیپریشن نیولې ده ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوام نړیوال جګړې کې په امریکا کې ولو په ځنوري وادونه کې اوس د 2020 کال کې 2030 کال کې افغانستان تجربه کوي صدا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توم د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم دا وزه په یګم زاد تحمل وړ نه ده یو ورځ څوګر ولاړیږي افغانان ولاړیږي د دغه تیر او سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیر وطنو باندې ملتونو راولار سو او د لواکې استکونو طالبان هم د نومي نبي نخان بي امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد موږ ځوان تر پای پوري وی تاسو وګورئ نن سوا یم واچایم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو سدي نالوسې پاتو سو د دې لز دکړو کې دکړي ونه کړي او د هغه وخت د افغانستان بنسټونو وران کو طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده زموږ راتلونکې نسل بم د قیمت پرې کوي درې کال 15 کال شپه کال ورسره نه د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه تصمیمونو قیمت بز مهم ورکو زموږ بل نسل به مرکوي نو زه د افغانستان دی او بچی په صفت باندې د دې وطن د یوزو په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان وي، لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ، تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسې نشئ کولی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کارونه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله ښه نوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنګ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو، نن د هغوی اولادونه د هغوی کورنۍ په هغوی شرمېږي. د خپلو پلرونو چې جنګ سالاران ټوپک سالاران وو نوم یې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادون بندرمن شرمېږي، خپل قوم بندرمن شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده او ژوند مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې وه د افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبرې ته چې طالبان دغسې اقدامات چې کوي، مثلا دغه وروستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول، کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي، کومه سیمه ییزه نړیواله مرجع شته چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي واوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي، د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي، هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده، همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده، او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین، اکثرا چې طالبان چارواکي لوړ پوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي، نړۍ باید راشي په افغانستان کې، نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي، د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت یې کبل دی، باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي، خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن ډېرې حق غوښتنې وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو ښېګڼه نغښتې وي؟
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبانو غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې زه چې ګورم طالبانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري، او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنې وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي، او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي؟ مونږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلی شي چې مونږ وخت نه لرو؟ هغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلور کالونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله، همدغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده، کوی شي خپله راتلونکي جوړه کړي، خو دغه د دوی وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سحر صاحب،
د معلومات لپاره وایم، دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغې کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغې کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران ته درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. تقریبا له دې سره 90% ایرانیان مجبور وي پی این پراکسي ته مخه کړي او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د میلیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهېږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د دې تر څنګ په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدل په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه او د خلکو پاتونو سره دولت مخسو. دومه یانداسې په ایران کې څه پیښ شو او مثلا څه روان دي، څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي، هغه ډېر خلکو ته معلومي. دوم باز د شمالي کوریا نه د دې دوم مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کړو. یوازې یوه برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورته وایي هغې ته لاسرسی ورکړ، چې هغه هم تقریبا 100,000 to 150,000 کسان به پشول شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنو یو د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې زیو راځي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده، دا اوس یو شل پسې د شریعت انسټال کړی ده او نصب کړی ده، یو اتیا پسې د شریعت به نورم ان شاء الله عملي سي. هغه د 1990 کلونو سره د ژوند کول سي په خلکو یې موسیقي سندري طيب اتا ادي دي دی یو یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندو ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ورور ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لراتک سره نه وځه بر پرمختګ لمن دولار، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرستدي وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګي طرف ته کو. چې افغانستان له ټولو بدلون نو نړیوال پرمختګونو ته درمال میږي، د اوس ټول نړی په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورت زو درته کوم، سیوازی یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي، هغه ته تر څلور کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته، یعنی پیسې ورکړي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډیره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1,000 trillion dollars ده، یعنی 1,000 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوندې مختلفو، که پانتونه مختلفو، که ټیکنالوژي مطلب کابل ودی کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټ محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما د غوړي د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه تو کې خالي وخوره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند د پرمختګ
مسایلو. دا خو سهار صاحب کې دینې شي، بیا هم د بحث دوام ورکړل وی لاندې د مې ورسته.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ سره زم آینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو، خو سهر صاحب بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړي دي، ایران او د شمالي کوریا، یادونه وکړه. شمالی کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده، اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي، او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثرو مواردو کې چې د کدې نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کېږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغسې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه ولې بنده کړې ده، خو فکر کوئ چې تر اوسه پورې که موږ لیدلي خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډېر مهم اقدام دی، ډېر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوئ چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ، زه به یو ساده مثال درکړم. موږ په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملالې څخه شروع، تر دغه وروسته نازوانه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2000 کال کې، که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی څړنو ارقام درته کوم، په 2000 کال کې سي انتخابات کیدو، د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خلاص منځو من ما کار کړی، ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو لهغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. دا اصلا تاسو یو شی واځي معلومه وي، نور ولایتونو زه اصلا باس نور باندې کوم. تاسو تر وګورئ په نورو ټول ولایتو کې د ښځو ګډون کچه څومره لوړه وله. په ټول افغانستان کې هیلي وغوړېدې، بدلون نه وغوړېدو. موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ، جګړې، د انتحار، انفجار هر څه کول، بیا موږ هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بېله میټرو، بېله قطار، بېله پرمختګونه، بیا هم هلته ټول هیلي غوړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کړو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملي کړل، د افغانستان نن څلورو کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زویم، شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډرونه لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټول نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړنه د محروم کړی. تاسو مرمنې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړته لاسرسي، خو مادي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره، د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د استری د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړې دا واغ لمن زوړي دا وبر په خوله به دا خبره نه کوي، ځکه څوک وایي تاسو درمان میږي زه دا دښمنی کوم. خو طبیعي خبر ده، موږ تاسو په عمل کې معلومیږي د پتیرو څلورو کلو کې یوازې د انټرنیټ موضوع نه و، دینجونو زده کړو موضوع ولا. د افغانستان ښوونځیو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله، د افغانستان کې 90% ماشومان ځونکي ښوونځیو پانتونو ته بیل انګیزي دي. ولې بیل انګیزي دي؟ هغه وایي چې ما زده کړې وکړې پانتون مې ویل ماسټریم وکړه، زما په ځای وسته بي سواد طالب په دنده ناشته، او زه به دغه تر لاس لاندې کار کومه. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري. څنګه غتر دی لاسکار وګی دی د اوسنۍ دولتداری کې تمه ته وایا حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلی کار ستا استعداد ستا کوم شی ستا ګوره هیڅ د افغانستان په ستا چیرته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ویل دی حساب ورکونه ستا په دولتداری کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه مو ته فرض لرو په دې ځوان کې په دیني ځوان کې په دولتداری کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي دی حساب ورکونه ورکوي نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرول یې ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یواد کې ژوند کوو د قوانینو اصول لمخه باید ژوند وکړي په افغانستان کې اساسي قانون ټول حق قوانین اصول لایحه ریګولیشن د لمنځه یوړو او په منځ ول مو شریعت لرو کومه دوله شریعت څه شی ده یعنی اصلا په کوم ماده لري چې د دولتداری کې د متزه یو شی د معلومات لپاره در په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانین لري تا افغانستان په نړۍ په شریعت چې ټکنالوژي او دولتداری او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي موږ ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لرو په دغه ځنګلي زون باندې مونس کوله زون وکړه سلویک میلیونو زون در برباد کړ اغه په افسردګي اخته کړ اغه نه امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسنه دیغه تر لاس لاندې زون کوي
بلې ډېر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې وایز موږ اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي پراتونکو خبرونه کې به بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ومن نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخانی مرستيال عبدالسبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه راپدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده په دې کې دوی ویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نوې ستلو د تا ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چیزی هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د مهاجر لپاره په تیوریک لحاظ ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
خلاص یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایي سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د ته موږ مهاجر ویلې شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دای په دغو مواردو لکه ژبایي او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي، نو دای کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوري، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې یودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولارې ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم، او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حقله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتل او په دو کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسي دا غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا دغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لاسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باصاحب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې له سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي نوي شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مس باسب سره لدې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لږ کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړی ده د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیره کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسیوی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستان وټاکل سي څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعی ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر چوک چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق، ودانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی. دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي. د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان او افغانی فرهنگ لری کیزان شد. ډیر یو غلط فکر ده. مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی دي. نو افغانان سره راټولیدل ناسته ولاړه اړیکه ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیات مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
جنفر یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری ځای لار چې دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
کدی دسمه او کدغر کلی دی تول دنیا کے پختان کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا زبن سم پورے را پورے وزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زبن سم پورے را پورے وزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستا بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا بڑو دغنش بولتو جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیدنے د زمکه اسمانونو خلا تاسو دسترګه د جانان جوړ کړي د ټول جهان د خایستونو خلا تاسو دسترګه د جانان جوړ کړي سوچ دان منی منکر دی فزړه کافر دی سوچ دان منی منکر دی فزړه کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بسی زینا خنړو سترګو میرمنې باړ دیغنې نظر د خمارونو نظر خو یو کلا تر تکو